ازادي راديو لاونه ترو و ورځې پونه کې
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. آیا فلکلور پیژنئ؟ هو، فلکلور د ولس پوهه ده چې د یوې ټولنې بیلابیل مادي او مانوي توکي په خپل لمن کې رانغاړي. دا توکي ښایي مثبت پیغام ولري او یا هم منفي، خو زموږ د فلکلور برخه جوړوي. باورونه، دودونه، شفاهي ادب او زموږ د ژوند یو شمېر نورې مادي او مانوي خواوې د فلکلور برخه ده. دا چې موږ فلکلور ښه وپیژنو او د ساتنې لپاره یې هلې ځلې وکړو، نو موږ هم نننی ژوند په شیبو کې خپرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړو. ملتیا مو وکړئ.
درنو اوریدونکو، فلکلور د ولسي ژوند هنداره ده. په دغې هنداره کې د یوې ټولنې د وګړو دودونه، انګیرنې، چال چلند، کړنې او د ژوند مادي او معنوي ارزښتونه خوندي دي. دا باید له یاده ونه باسو چې د فلکلور ساحه ډېره پراخه ده او هر ډول خرافات، متلونه، ولسي ادب او داسې نور پکې شامل دي. له لیکوال او څېړونکي محمد یار یار سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د فلکلور پر ارزښت او فلکلوري کوروکو غږېدلی د اورېدلو بلنه یې درکوو.
د ولس پوهې ته فلکلور ویل کېږي. فولک خلق او لور د پوی په معنی د خلق پوه او لسی پوه هغه د ولس عامیانه باورونه، عقاید، انګیرنی دا په فولکلور کې راځي. هر هغه څه چې د خلقو یا د عامو خلقو په عامه ذوق پرې اړه ولري هغه فولکلوري توک کې حسابل کیږي. مثلا د خلقو باورونه دي، متلونه دي، او اصطلاحات دي، مثلا ولسی شعرونه دي، یا مثلا ځینې دودونه، رواجونه، مثلا یو نیم کلتوري مادي توکي د ژوند، مثلا کلالي ده. کلالي موږ د په افغاني فولکلور کې کولای شو مطالعه کړو. ولسی ذوق باندې د کورونو جوړښت، مثلا زموږ تاسې کلیوال کورونه چې په کومه طریقه او دغه جوړ دي، ته موږ فولکلوري ذوق ویلی سو.
کلتور او فولکلور هغه توکي دي چې یو بل سره اړیکې، یعنی ډېرې غښتلې اړیکې لري او ښایي په یو بل کې شامل اوسېږي. د ورته والی، د اړیکو او د بېلښت په اړه یې څه وایي؟
کلتور خپله ډېره پراخه ساحه په بر کې نیسي. کلتور د ژوند یو ډېر وسی فریم دی او فولکلور چې دی د کلتور په دننه کې د کلتور یو برخه جوړیږي.
څه فکر کوي اوسنیو لیکوالو چې څومره کار د فولکلور پیژندنې په برخه کې کړی دی، راټولونې کړي دي، دا به کافي وي او که څنګه؟
دا کافي نه دی. البته غنیمت دی، سړی غنیمت ورته ویلی سي. زموږ مشرانو، لیکوالو د زموږ د فرهنګ په مختلفو اړخونو کې ډېرې خوږې کړې دي، کار کړی دی. له بده مرغه د جنګ په دوران کې زموږ ټول علمي او تعلیمي مؤسسات ړنګ سول. زموږ معنوي او مادي ارزښتونه او شتمني له منځه ولاړلې یا ډېرې سختې متضرره سولې. دغه د څلورو لسیزو جنګ په دوران کې موږ ټول علمي او تعلیمي بنیادونه زموږ ضعیفه سوله یا ړنګ سوله. له بده مرغه په اوس وخت کې چې ګورو، کله چې موږ 50 کاله مخکې د پښتو فولکلور په ډګر کې خلک ګورو چې هغه هم د فولکلور راټولونې په برخه کې دی، څومره فعال او فولکلور یې راټولاوه او هم د فولکلور کې تیوریک څېړنې کولې، هغه اوس بیخي وجود نه لري. له بده مرغه په ځوان نسل کې زموږ بیخي په هر اړخ کې د علم موږ شاته تللي یو. پښتو فولکلور یو غني فولکلور دی. او د پښتو فولکلور په اندازه بل غنی فولکلور موږ په دغه سیمه کې په هیڅ ژبه کې نه لرو. ډاکټر عبدالغنی برزین مهر دی د دری ژبې یو مسلم استاد دی او ډېر قوي استاد دی، مولانا شناس دی، هغه فولکلور کې هم ډېرې زیاتې څېړنې کړې دي. هغه به کله کله چې به د ده په مجلس کې زه ناست وم او دی چې به کله بحث پر پښتو فولکلور باندې راغی او د پښتو فولکلور په اړه باندې به چې ده کله بحث شروع کوي په داسې حال کې چې پښتو یې ډېره زده هم نه وه، اما ډېر شور باندې پیدي کله چې به ده د پښتو فولکلور په اړه باندې بحث کاوه دی به یو رقم هیجاني سو. مثلا ده به دغه یو فولکلوري شعر وایه، مثلا استاد نشناس هم دا ویلي دي، دروند دی امیل په غاړه مه وړه سنګین دی امیل. کله چې به دا فولکلوري شعر ده تشریح کاوه ده به ویلی ول ستا په ذهن کې د دغه معشوقې یو ډېره باریکه غاړه، ډېره ظریفه غاړه تصویري ده چې حتی دغه امیل هم د دې په غاړه کې دروند دی. یعنی ته وای کولای سې چې د ده د معشوقې د غاړې ظرافت یا د دې د ظریفه معشوقه ستا په ذهن کې دا تصویر کې دی. به یو رقم چې کله به ده دا بحثونه کوله دی به یو رقم هیجاني سو. او دا ما د ده څخه اورېدلي وه چې په دغه سیمه کې پښتو فولکلور غني، شتمن او ډېر ظریف، ډېر جالب او ډېر په زړه پورې دي. پر دې اساس باندې د پښتو فولکلور راټولولو دپاره هم موږ ډېر څه په مخ کې لرو.
محمد وصل وصل چې د فولکلور په برخه کې څېړنې ترسره کړي وایي چې فولکلور د خپل پراخ ساحه په درلودلو سره ولسی موسیقي هم په خپل بار کې نیسي. دای وایي
په اوسنی وخت کې که هم وګورو یو شمېر هغه د سن نه پاخه خلک او یا هم یو څه عمر خوړلي خلک که وګورو اوس هم هماغه تقاضا لري. هغوی وایي چې زموږ فولکلوریکه موسیقي چې په هغه کې د ټولنې یو شمېر هغه پیغامونه او هغه د خلکو د زړه خبرې به پکې ځای پر ځای شوې وي چې د ټولنې غوښتنه وه. یعنی نن سبا چې موږ او تاسې وګورو که د موسیقۍ سره خوا کې هغه د شعر خبره هم ډېره زیاته مهمه ده چې پخوا به که موسیقي فولکلوریک و نو فولکلوریک شعرونه او زموږ د فولکلور د ادب نه به هم په سندرو کې ډېره استفاده کېدله او همغه مسایل به د موسیقي په ژبه خلکو ته بیانېده او خلکو به هم همغه سا اورېده. او فکر به کوو چې د دوی د ژوند دغه تصویر په همدغې فولکلوریکې موسیقۍ کې دوی ته بیانېږي او د هغوی د زړه خبرې به وي، د هغوی د ذهن خبرې به وي، خوښېدل به وي. اوس هم ښایي یو شمېر خلک وي چې د دغسې موسیقۍ سره ډېره زیاته مینه لري.
د نوموړي په خبره چې په دې وروستیو کې فولکلوریکه موسیقي بیرنګه شوې دا چې ولې وصل وایي
که سړی رښتیا ووایي نو پخوا وختونو کې زموږ فولکلوریکه موسیقۍ ته د خلکو پام او توجه ډېر و. خلکو به فولکلوریکه موسیقي ډېره زیاته اورېدله او علت یې ښایي هم همدا و چې هغه وخت کې ژوند همغسې حالت کې و چې خلکو ته همدغه موسیقي په لاس ورتله چې دوی باید همغه واوري. خو د مډرن دور د نوې دور پر راتلو سره د موسیقي په حالاتو کې هم تغییرات راغلل. د دې ترڅنګ د خلکو تقاضاوې هم تغییر شوې د وخت و زمان په تیریدو سره. نو په دې لحاظ باندې یو لږ څه هغه فولکلوریکه موسیقي زموږ په دې روان وخت کې وینو چې تته شوې ده.
د ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل لیکوال او ژورنالیست مسعود حقمل چې د لیسانس دورې مونوګرافي د فولکلور په یوې برخې لیکلی وایي چې فولکلور په خپله دایره کې ارزښتمن توکي رانغاړي. د ویل
فولکلور یا ولسی ادب دا د ولسونو یا د خلکو د عامه روان یا د عامه ژوند انځور دی. په دې کې د یوې سیمې یا د یو کلي ټول ژوند انزورونه ده. فولکلور ارزښت په دې کې دی چې کومنګ تاریخ ته وګورو یا د تاریخ مطالعه کوو په هغه کې یوازې د هغه چا یادونه کیږي چې هغوی د وخت امپراتوران تیر شوي وي یا هم د وخت پادشاهان تیر شوي وي. د هغوی یادونه په تاریخ کې شوې ده، تر مونږ هم رارسیږي او له موږ پاتې نسلونو ته به هم رسیږي. خو د فولکلور ارزښت بیا په دې کې دی چې دوی د ولس سره نږدې هغه کیسې خلکو ته په تاریخ کې پرېږدي، هغه کیسې خلکو ته د راتلونکي نسلونو لپاره پرېږدي چې تاریخ هغه نه دی راغستی. فولکلوري ادب دی چې د دوی رسم او رواج راخلي، راتلونکو نسلونو ته رسي.
د اقمال په خبره چې لیکوال او څېړونکی باید په دغه برخه کې څېړنې ترسره کړي، ځکه فولکلور د یوې ټولنې د عامه روان د پیژندنې لپاره اړین دی.
د فولکلور د څېړنې لپاره اړینه ده چې تحقیق وشي، څېړنه وشي. هغه په دې معنی چې هغه محصلین چې له پوهنځیو فارغیږي، یا هم هغه محصلین چې ماستری دوره مخته وړي، هغوی باید په تیزیس ولیکي. محصلین باید چې فارغیږي هغوی مونوګرافونه ولیکي. همدغه د ولس د ژوند انځور د کتاب په بڼه باندې راتلونکو نسلونو ته پاتې کیږي. تحقیق ته اړتیا ده سو وکولی شو چې ولسی پوهه موږ راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو.
لیما شګیواله یوازې یو ځوانو لیکوالو له ډلې څخه ده چې له پښتني فولکلوریک ادب سره مینه لري. نوموړي وایي چې په هیواد کې له بده مرغه داسې کومه رسمي مرجع نشته چې د فولکلور په برخه کې ځانګړې خبرونه وکړي.
لکه پخوا چې لکه څنګه چې پوهیږو یو مجله وه د فولکلور په نوم، چې هغه مختلفو نومونو باندې د تاریکي په وخت کې او د نجیب وخت کې، حتی د طالبانو وخت کې او د کرزي په لومړیو وختو کې هم دا مجله وله. منتها اوس دا مجله نه نشریږي او دا یو غټ مشکل دی، ځکه چې زموږ ځوانان او نوي نسلونه ماشومان د دې خبر نه بې خبره دي چې موږ ښه فولکلوریک مواد لرو.
د کابل سنکه محمد خان احمدی وای چې پښتني دودونه د پښتني فولکلور یو ستره برخه جوړوي، خو له بده مرغه یو شمیر دودونه مخ په ورکی دودي.
دودونه یا د فولکلور یو برخه ده. د ته بوس چې په افغانستان کې دغه مخ په ورکی دودي یا کار نه ورته کی، یو اومدی لا ته ده چې د نوې ټکنالوژي او د نوې عصر سره دغه دودونه ته پاملرنه نه کیږي. هغه چېړونکو چې اوس په فولکلور کې کار کوي، هغوی ته پکار ده چې دغه دودونه باندې لیکنی وکړي، په دغه دودونه باندې کتابونه ولیکي، دغه دودونه په یو عملی بڼه ولسته پریږدي.
د نوموړي په خبره چې که څه هم د زمانې غوښتنه ده چې بدلون رامنځته شي، خو بیا هم د دغه دودونو د خوندي ساتلو لپاره باید لیکنی وشي تر څو راتلونکی نسل ترې خبر واوسي.
مینوالو، لا هم د پښتني فولکلور ځینې برخې نه دي څېړل شوي او یو شمېر نور فولکلوریک توکي، دودونه، باورونه او داسې نور لکه د ژرندې په اړه باورونه، کیسې، د لو او لور دود، د اشر دود او یو شمېر نور داسې نور دودونه او رواجونه شته چې د فولکلور غنی برخه جوړوي، خو دا ټول د لمینځتلو په حال کې دي. پکار ده چې یو شمېر لیکوال او څېړونکي پر یادو موضوعاتو څېړنې ترسره کړي تر څو خوندي پاتې شي. لنډی چې د ولسی ادب یو ډیره بډایه برخه تشکیلوي او په پښتني فولکلور کې ځانګړی ځای لري، موږ هم نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په څو لنډیو تمامو. کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مودا دی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.
تا مسافر کمائی کی دی زمانو زمانو ایری بالور کی جواب ننویا ہاں دازان اشنائی مکو اور اگر دائی بس کچی مانو مانو ہی پزانے بوری لگو